بلې سېڅه مې اباستا سوستړې مشې یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتې له حاله مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې هم دا ځل د قوالی موسیقي انسړل ده. خو لومړی به حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د پکتیکا والی وای د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او لی سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه واوري. د پکتیکا والی امین الله شارقوای د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. خاغلی شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نخته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والی په وینا د پیښو د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمه ته استول شوی دی. د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیر شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جالي پاکستانی پاسپورتونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب او جذب یو نړیواله شبکه هم دلیده. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت ته د سرکونو د ساتنې او بیا رغونې یو سل شپږ ماشینونه وسپارل. د جاپان سفارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د لوی لارو او سرک جوړونو په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیايي پروژو سره څه باندې 15.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2018 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون ویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکی استخباراتو پر اداره د حملې پلان درلود. د خانزاده په وینا پولیسو د دوشنبه په ورځ د فیروزواله په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د پاکستان پولیس وایي په عملیاتو کې د AK و څلوېښت وسلو زیرمه، راکټ ویشتونکي، د تاری عملو واسکټونه او نور چاودیدونکو مواد نیول شوی دی. د خانزاده په وینا دی وسلوالو لکتلګه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کم کې دروزنه لپاره تیر کړی وي. د ملګرو ملتونو یو راپورټ وایي چې ایران په 2013 کال کې د اټومي معاقدې موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم زیرمې کمې کړې دي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتني محرم راپورټ کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم زیرمې د معاقدې موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه، یعنې 6.8 ټنه دي. دا له هغه اندازه 2 ټنه کم مواد دي چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو د دغه راپورټ اټکلی او هغه یې د دې نښه بللی چې ایران په لومړنۍ موافقې عمل کړی دی. د دایمي موافقې لپاره هم په وینا کې خبرې روانې دي. په ویانا کې خبرې روانې دي. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو امهنګ شي ویزان وژون کې بم چاودنه او حمله تر سره کړي چې په نتیجه کې پلسګونو سرتیری او نجدي سل حمله کوونکي وژل شي. په دغه ناکراره سیمه کې دغه نښتې چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ دي، د مصر د لوی څارنوال له وژل کېدو او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي له ژمنې وروسته چې ویلي دي د اسلامي سخت دریځو ځپل به ګړندی کوي رامنځته شوي دي. چارواکو وویل د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په قاهره کې پر یوه اپارتمان حمله وکړه او د پارلمان د یوه پخواني غړي په ګډون یې د منع شوي اخوان المسلمین نه تښتېدلي غړي ووژل. اخوان المسلمین د دغې پیښې په غبرګون کې د السیسي پر ضد د پاڅون غږ کړی او ویلي دي چې دغه نه تنه په قتل رسېدلي دي. د مصر چارواکو د وروستیو شخړو ملامتي په اخوان المسلمین اچولې او هغه یې یوه تروریستي ډله نومولې ده. په سینا کې وسلوالو له اسلامي دولت ډلې سره اتحاد کړی دی. چارواکو وویل چې په دغو تنظیم شوو حملو کې په شیخ زوید خارګوټي کې پوځي پوستې په نښه شوي او د توپونو او توغندیو ډزې پرې شوې وې. پوځ هم په مقابل کې له جنګي الوتکو او هلیکوپټرو څخه کار واخیست. په سینا کې دغه نښتې په 1993 کال کې د عربو او اسرایلو ترمنځ له جګړې وروسته تر ټولو لویه جګړه ده. چارواکو وویل چې په دغو نښتو کې 4 سرتیري، 9 وسلوال او 4 ملکیان وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې چې 1 تنه پکې وژل شوي او 300 زیات زخمیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکنی ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي، پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې ده پر راکټونو ویشته ده. د المنصوره خارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو ایتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمه پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتو سازمان وایي په یمن کې د درېمه درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.5 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او 10 تنه نور زخمیان دي. د اوکراین د پوځ ویان پرون ویل په دونیس کې حالت تر نورو ځایونو خراب دی او خاص بدلون نه دی په کې راغلی. بلتون غوښتونکو د ټانکونو ګولۍ ولي او د هوا ډزې کوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارنې ماموریت وایي چې د دونیس د هوایي ډګر شاوخوا ته جګړه روانه ده او جنګ تر پخوا شدید شوی دی. په اوکراین کې د 3 میلادي کال له اپریل راهیسې د حکومتي ځواکونو د روسي د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې تر 6400 زیات خلک وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د ایرو ګروپ مشر پرون ویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لورې د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پرېکړه کوي. یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي. دا وایي زه له دې ناوړه حالات او ستونزو ډېر ښه خبر یم او په خپله تعهد کوم چې هر هڅه به وکړم چې دا ستونزې موقتي شي او دایمي حالات خپل نه کړي. دا اونۍ په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک یوازې محدود اندازه پیسې له خپلو بانکي حسابونو ایستلی شي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کې غوړي به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې پکتیکا والی په سرحد کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ دی وینې ښه خبر ورکوي. د غنې ښته د پکتیکا په اورګون کې یو شمېر خلکو د لاریون په کولو سره وغندله. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د سیګار وروستی راپور چې ګواکې د افغان ځواکونو وړاندې شوی شمیر دقیق نه دی بې اساسه بولي.
منګه آماده یو د 1,15,000 یو په یو باندې حساب ورکو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې سره له دې چې د روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ زیات دی، خو دواړه هیوادونه د ایران د اټومي لانجې په اړه روانو خبرو کې همکاري کوي. خبرونه په وروستۍ برخه کې، البته په دوهمه برخه کې، 2 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې دی پروګرام هم د قوالی موسیقي چړلې ده.
رات خود شد آسمان د سیارو او ستارو نه یو داغ را لپزړه کې د سپوږمې د مخ نه جوړ کا.
د پکتیکا والی وای د پاکستان پوز لډیر مدیر رئیس د افغانستان خاورته نږدې په غیر قانوني ډول د تاسیساتو په ودانولو لګیا دی. د پکتیکا والی امین الله شارق ویل د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو تر منځ د پرونۍ نښتې له عمل هم همدغه تاسیسات دي چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو. د پکتیکا والی دغه راز وویل چې د پیښې یو دلیل ښایي پولې ته نږدې د پاکستان د پوځ د تاسیساتو زیاتولو، خو ټینګار یې وکړ چې سیمې ته د څېړنې لپاره یو هیئت استولی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا والی امین الله شارق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د پاکستان د حکومت تاسیسات شاید د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکو ترمنځ د پرونی نشتی یو اصلي دلیل وي. خو ښاغلی شارق ټینګار وکړ چې سرحدي لانجې د حکومتونو په سطحه مسله ده او باید له ډیپلوماټیکو لارو مطرح شي. د والی په وینا د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته یو پلاوی د څېړنې لپاره تللی څو د افغانستان د سرحدي ساتونکو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نشتی
مشکلات
موجود سرحد سرحدونو کې تل ستونزې وي او تر اوسه د دې پیښې جزئیات دقیق نه دي معلوم. په همدې خاطر موږ سیمې ته یو هیئت استولی څو دا سیمه له نږدې وګوري او د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات راغونډ کړي تر څو موږ ته راورسیږي او بیا به یې موږ له خلکو سره شریک کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا پرون د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نشته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو راهیسي له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې جګړه د دواړو هیوادو ترمنځ له همکاري پرته نشي ختمېدلی. د پکتیکا والی پرونی نشته ته په اشاره وویل چې د داسې لانجو مطرح کول د حکومتونو کار دی او باید له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي انګور اډې ته پرون د افغانستان له لوري یو ار پی جی راکټ وربشتل شوی او د افغانستان له لوري د سپکو وسلو ډزې هم ورشوې دي. د انګور اډې یو اوسیدونکو صاحب نور رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې پرون تر پیښې وروسته سرحد تړلې وو او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. د سیمې یو بل اوسیدونکو خان وزیر د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغان او پاکستاني لوري تر پرون ماښام خلخل ډزې سره کولې.
د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې وژل شوی افغان پولیس د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکو چې په دې ولسوالۍ کې پرون یو شمیر خلکو هم د دغه نښتې په وړاندې لارون وکړ. د لارون ګډونوالو د پاکستان د پوز له لوري پر سرحدي سیمو دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیری وبالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان ازادي راډیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړاول جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په اورګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د اورګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل.
پاکستان 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 پاکستان
د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله متیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیري نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیري د کورنۍ سره د مادي مرستې او په اورګون کې د ده په نوم د یوې جادې یادسرې د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي، ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کی باید یو چوک دی شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیر ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلای کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته به غوږ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د رسپانې په باور په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د یوې درېړخیزې شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي داعش ډلې ته وفادارو وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې د ننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاسته راوړنې ګڼي او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگتن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پرله پسې حملې وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي، ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د سې شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان سول. ورځپاڼې لیکي دغه حملې د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور په اړه واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت ویل تروریزم او له اسلامي دولت ډلې سره مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مسؤلیت هم دی. د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید د ګواښونو پر ضد له افغانستان سره په یوه ګډه جبهه کې ودرېږي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي نړۍ باید د تروریزم پر وړاندې یو پیاوړی دریز غوره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په اړه به د شانګهای د سازمان په مرسته یو نړیوال کنفرانس وروبولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، بهرنیو جنګیالیو او د اسلامي دولت د ډلې موجودیت ګاونډي او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي او وایي چې کېدای شي له دې هیواده ورته د تروریستانو ګواښونه متوجه شي. د افغانستان امنیتی ځواکونه د دې ګواښونو پر وړاندې وایي چې دا جګړه یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ ګڼل کیږي. د دې ځواکونو مسؤلین وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره په یوې ګډه جبهه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي.
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د یوازې د افغانانو دنده نه ده، دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي. نو یوازې د روسیې هیواد نه، زموږ د آسیا میانه او زموږ نور ګاونډیان هم باید په دې حکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي.
خاغلی وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپل خاورې څخه ګاونډیو او یا نورو هیوادونو ته د تروریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي، خو په دې برخه کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې روسي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرانس وروبولي. همدارنګه روسیې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستانو ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکی د هغوی همکارۍ پورې تړلی دی. خاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایی د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
ټول نړۍ خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې ټول متفق دا ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هېواد زموږ قرباني ورکړو. د خاطر هر هغه اقدام چې وکولی شي د منطقې او د نړۍ هېوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ کړي دا ښه خبره ده.
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین، روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هېواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
وس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټون کې اداري ورستۍ رپورت چې ګواکې د افغان ځواکونو وړاندې شوې شمیره دقیقه نه ده به اساسه بولي. د وزارتونو چارواکي وایي چې وړاندې شوې شمیره د ډاټا بیس لمخې ده او د پرسونل ماشونه هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې تر مدیریت لاندې د بانکونو له لارې ورکول کیږي. تفصیل د سفیر الله ستانګزي په رپورت کې.
که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی څارونکی په دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کې له پراخ فساد خبره کوي، خو د یادو وزارتونو چارواکي دا مسأله بې ځایه بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی څارونکی ادارې سیګار ویلي چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د پرسونل په اړه وړاندې شوی شمیر له حقیقت لرې دی. خود افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند دولت وزیری د دې مسلې پر دولو سره وایي چې په دې برخه کې سپیناوی ته چمتو دي.
زمونږ د دفاع وزارت وسلوال پوز مونږ یو لکو پنځنی وزارتانه دي، مونږ آماده یو د یو لکو پنځنی وزارتانو یو په یو باندې حساب ورکو. زمونږ معاش د وزارت مالی له خوا بانک ته ځي او زمونږ سرتیری بانک ته ځي د کار په واسطه د بانک نه معاش اخلي.
لدی مخکې د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو هم ویلي و چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په خوانیو چارواکو د هغو عسکرو په نوم چې هیڅ موجود نه و سلګونه زره ډالر اخیستې دي. د سیګار ادارې د ریپورت لمخې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 301 تنه خودلې ده. د سیګار په ریپورت کې راغلی چې اداري فساد د څار نشټوالی او افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل هغه دلایل دي چې ویلې شو په افغانستان کې $1 trillion لګښت او 2300 امریکایي سرتیرو قرباني په اوبو لاهو شوي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دغه وزارت پرسونل ته د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP تر مدیریت لاندې معاشونه ورکول کیږي او تشکیلات روښانه دي.
پولیس یو څلور په 50,000 موږ تشکیلات لرو، د دې سره 10,000 نور محلي پولیس لرو چې اوس د افغانستان د امنیت په ساتنه کې دوی وظیفه تر سره کوي او دا د پولیسو دغه تشکیلات دي. وزارت داخله کې موږ د ټولو نخواړ شو را دي چې خپل دنګ دي نو ګوري په تشکیل کې هغه پولیس لرو هغه خپل معاش اخلي.
لدی مخکې هم ویل کېده چې په خوا د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کارکونکو او منصبینو ته کله ناکله په وخت معاش نه رسیده، خو پوځي کارپو جاوید کوهستانی تاییدوي چې اکثر په دغو وزارتونو کې د خیالي عسکرو په نوم معاشونه د قمندانانو جیبونه ته ورځي.
زما په هم د سیګار کوم گزارش چې پرشوایده د امنیتي ارګانونو د پرسنل پکله ضد حقیقت ته نږدې بو تایید کوم چې داسې مشکلات موجود دی، نه یوازې په دې معاشاتو کې دا فساد موجود دی، په تخنیک
ساحو کې لوجستیکي ساحو کې چې د دې ته دولت سم پاملرنه نه لري. کوهستانی وایي چې په افغانستان کې فساد او وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه په یو فرهنګ بدل شوی او د دې کار مخنیوي سخت دی. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر راوړلو او د فساد په مخنیوي ټینګار کړی دی. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې په یو احتجاجي مظاهره کې د هغه وجل شوی خبريال وجنه وغندل چې تیر یکشن بی د په اوستا محمد اسیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وجل شوې ده. د دغه مظاهره ګډونوالو د ظفر جټک د قتل د موضوع جدید چرنه غوښتنه کوله او ویل چې باید عاملین ته سزا ورکول شي. د بلوچستان ژورنالیستان وایي په دې ایالت کې خبرلاند حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له زیات خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبريال برکوال میخیل پر رپورټ کې.
15 کلن ظفر جتک سند ایالت ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکو وچ په یو وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپی برښنایي رسنوي او خبری اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځای فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونه بری دور باندې سوی وچ روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تیر یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او وی واژه. د بلوچستان د خبریالانو هدیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنځشنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی وو او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه اشاره نور کول. په بلوچستان کې چې په تیرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یو قاتل هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنگ اردو ورځپاڼې خبریال حماد الله سیاپات بیا هم له پولیسو او نور امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسیره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دی که ډاکوګان دی که روایتي قاتلان دی که اغواکاران دی هر څوک دی هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامی او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دی مخته راوستل شي.
د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم حسینم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبريال هم دلته د ترهګرۍ فرقې ستاو ترخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نه سي خبرولای. کې خبره کړو نو د ظفر جتک خوندې بخپل
ژوند له لاس ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغه دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي، او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي، دا خبرې کوي، صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینی خبرونه ورکول. په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالیږل، او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو 8 کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د پکتیکا والی امین الله شارقوایی د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فواید عامې وزارت ته د سړکونو د ساتنې او بیا رغونې 106 ماشینونه وسپارل. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو یو راپورټ وایي چې ایران په 2013 کال کې د اټومي معاقد موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې کمی کړي دي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت ډلې سره تړلو واستوالو پرون د مصر پر پوځي پوستو تو امانګ شي ویزان وژونکو بم چاودنې او حمله وکړي چې په نتیجه کې پلسګونو سرتیری او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. د پوتین وايي چې شیا حوثي واستوالو او د غوی متحدانو د یمن په ادان خار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډز کړي چې یو دیشتانه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د اوکراین فوج وايي چې په شمال ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسكر وژل شوی او لس تنه نور زخمیان دي. او د اروپایي اتحادیې د مالی وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کټکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټول پښتنې نتایجو ته وځنډوي.
که د خبرونو تفصیل بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. دغه راز د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې هم د قوالی موسیقي موضوع انتړلې ده، خو اوس یې نړیوال موضوع سره د دې چې د موسکو او واشنگتن اړیکې د سړې جګړې نه وروسته تر ټولو کړکېچن وضعیت ته رسیدلی، خو یوازې په یو برخه کې بیا هم د دوی ترمنځ همکاري لیدل کیږي چې هغه له ایران سره اټومي خبرې دي. سلطان محمد سرور د اسوشیټد پریس خبری آژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د اوکراین بحران د روسیې او امریکا د اړیکو ټول اړخونه کړکېچن کړي، خو مسکو او واشنگتن دواړه بیا هم کوشش کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې دغه هیواد اټومي وسله جوړ نه کړي. د دواړو هیوادونو چارواکي عملی وړاندیزونه او د دغه موضوع په هکله ښه نیت چې پراخ اختلافات لاندې کړي د همکارۍ سبب ګڼي. امریکا پوهیږي که چیرې ایران سره اټومي توافق ته ونه رسیږي، نو د منځنی ختیځ په یوې نوې جګړې کې د داخلي دو خطر شته. د امریکا جمهور رئیس نغواړي چې د خپل بهرنۍ پالیسۍ په یوې ډېرې مهمې موضوع کې ناکامي په میراث پرېږدي. واشنگتن ویلي که چیرې ډیپلوماتیک زیارونه بریالي نشي، نو د ایران په اټومي تاسیساتو به برید وکړي. خدا چې اسرائیل په دغو ګواښونو کې له امریکا هم مخکې دی، واشنگتن خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته لا زور ورکړی. روسان هم د امریکا او ایران ترمنځ جنگ نه غواړي. ګاری سیمور چې دوه کاله مخکې په اټومي لانجې کې د امریکا لخوا مرکچي وو، وایي روسیا غواړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا حضور محدود کړي، نو د ایران او امریکا اټومي توافق یې ستراتیژیکې ګټې تامینوي. ښاغلی سیمور چې اوسمهال د هاروارد د پوهنتون د تحقیقاتو په مرکز کې کار کوي، وایي روسیا نه غواړي چې امریکا د نړۍ دلته او هلته هیوادونه بمبارد کړي. بل خبر ادا ده چې ایران سره اتومی مذاکرات د منځنی ختیځ د نورو شخړو د څېړلو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ یو دروازه پرانیزي. د روسیې بهرنی چارو وزیر خپل امریکایي ساری سره پرونی غونډې نمخ کې ویلی و چې د دوی خبرې د اسلامي دولت ډلې خلاف مبارزې لپاره د دوړو هیوادونو او د سیمې د نورو دولتونو د همکاري د څېړنې یو فرصت دی. ګاری سیمور وایي چې په داسې حال کې چې روسیا او امریکا د سوریې د رژیم څخه د مسکو د ملاتړ په حق له سره اختلافات لري، خو د کرملن دغه ملاتړ اوس مهال د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په مقایسه ثانوي موضوع ده. سره له دې چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې موضوع د ایران اټومي خبرې وي، خو د غونډې په پای کې د سرګی لاوروف سرګندونو وښوده چې د دغه فرصت څخه د ګډو اندېښنو د څېړنې لپاره هم کار اخیستل شوی دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي دولت ډلې ضد کمپاین د وضعیت د کنټرول لپاره دواړو خواوو ټاکلي نظریات وړاندې کړل.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د شوروشتمې ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشتمې ماده کې سره غلي د خبرونې لمرمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستياله میرمن عفیفه معروف ده. میرمن معروف کا په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشتمې ماده کې سره غلي دي.
مننه. د اساسي قانون په شپږمشتمه ماده کې داسې ویل شوی دی چې جرم یو شخصي عمل دی، د متهم تعقیبول، نیول او تعقیبول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل چاته سرایت نه کوي.
ستاسو په اند اوس مهال دغه ماده څومره پلي سوې ده؟
بلې، دا ماده په خارونه کې د تطبیق وردی او ښه تطبیق کیږي. په اول د حکومت یعنی د انتقالي دولت پر مهال باندې د تطبیق ور نه وو او هر څوک غوښتل چې د ځان فیصله قانون جوړ کړي او خپل اوامر د ته د قانون هغه ورکه حیثیت ورکړي. په دا اوس وختو کې چې قانون اساسي قانون پاس او جامعه ست تغییرات پکې راغله، رسنۍ آزاد شول او په دې ارتباط تبلیغات وشو، نو اوس په عدلي او قضایي مراجعو کې دا ماده یعنی چې جرم بل چاته سرایت نه کوي دا تطبیق کیږي او هر څوک چې مجرم وي او د یو عمل اجرا باعث کیږي هغه په خپل د عمل په مقابل کې باید په خپل شخصا ځواب ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا ماده په شهرونو کې تر یو حد په نظر کې نیول کیږي، خو په لور پروتو سیمو کې لکه څنګه چې باید سوی وای هغه سي عمل کیږي، لامل څه دی؟
لری پرته سیمو کې چې د خارون لری دی او هلته عدلي او قضایي مرجع دومره زیات مسلکي کسان هلته ندی ګمارل سوي، هلته ممکن دی چې یو چا د په یو حادثه کې د مجرم پر ځای در هغه خپلوان تر هغه پورې سات پورې کې نوي چې تر سوچ دای په خپل حاضر شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وخت ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوتنی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو مو د خپل مشران سره هیله لرو چې مو سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبوند نور موږ حکومت خایش لري چې موږ دوه وبوند
په تاسو فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو یو سره 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوق خبرونه ته غواړئست میرمن معروف په دې اړه ساسو اندیشنه سره دا چې تاسو ویل چې په لور پروتوسیمو کې لکه څنګه چې شای په ماغه ډول د مدانه د پولیسو
په دې حق له باید وو ام چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش په دې حق له خپل نگرانی د دولتي مشرانو سره خودلې دي او تکرار کړي دي چې باید د افغانستان اساسی قانون او ټول هغه قوانین چې نافذ دي باید تطبیق شي او هغه ارګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره کار کوي په هغه کې رونوالی وي شفافیت وي او هیڅوک بدون د جرم څخه مجازات نسی هیڅوک چې جرم یو چا کړی وي باید جزای بل چاته سرایت نکي او همدارنګه کوم وخت او معیارونه چې تیم سوي دي په یو دوسیه د متهمینو کې چې شخص هغه وخت چې نیول کیږي څونه وخت باید د پولیس سره وي څونه وخت باید سرونوالی کوي دوسیه حل فصل شي او څونه وخت باید محکمه کې حل فصل شي سوچ محکمه حکم صادر کوي او شواهد په دې کې باید په نظر کې ونیول شي په خپل محکمه چې دایر کیږي باید محکمه عادلانه وي یعنی هغه حقوق او ازادیګان چې په خپل متهم ته ورکړل شوی وي هغه باید مراه چی نو هغه وخت د مونږه نگرانی فکر کوم چې یو څه رافقیږي
آیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې کوم پروګرامونه پلي کړی دي
بله په دې حق له د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیشه ورکشاپونه دایر کړی دي همدغه د عدلي قضایی ادارات کارمندانو ته همکارانو ته دا ماده ورته په وار تشریح شوی دی په ورکشاپونو کې همداسې ټول مواد د متهمینو په حق له او د هغوی د حقوق په حق له چې دوی باید د کوم اساسي قانون کې چې مواد دي او خصوصا د متهمینو په ارتباط یا د جرم او جزا په ارتباط چې دوی باید هغه تطبیق کړي یعنی موږ خپل هڅه کړې دي او ډیر زیات خصوصا پولیسو ته اردو ته او د سارنوالی کارمندانو ته د محاکم کارمندانو ته په وار وار ورکشاپونه دایر سوي دي او دوی هڅول سوي دي چې باید قانون تطبیق کړي
دا چې جرم یو فردي عمل دی آیا بل کوم شخص ته سرایت نه کوي
بلې بس نه ات موجود دي مثلا ک کوچنیان د افغانستان په یو قانون کې چې قانون برسي است خلفه اطفال نوميږي هغه کې دا موضوع تزید شوی دی چې اطفال پدري د طفلیت سن سال پدری حصہ تقسیم کړی دی چې یو ممیز طفل دی غیر ممیز طفل دی او نوجوان دی یعنی هغه ممیز طفل چې یعنی سن د 12 کلنې نه پورته نیوی هغه کوم جرمی عمل مرتکب کیږي یا تخلف کوي نو هغه په قانون کې په خپل نشي کېدای چې یعنی د قانون د نگانه سوک حق نه لري چې هغه راولي او سلب ازادي کې بلکې د هغه مور پلار مکلف دی چې خساره ورکي یعنی هغه جرم چې د وګړي دولت په ذریعہ چاته ضرر رسیدلی ده دغه جبران خساره وکي او خساره ورکي همدارنګه کوم اشخاص او افراد چې مشکلات عقلی او عصبی لري نو د دوی د طرفه کوم تخلف یا کوم جرم پورته کیږي جرمی عمل باعث کیږي نو هغه کورنۍ یا هغه افراد چې د دې سرپرستی په غاړه لري کېدای شي چې د هغه جبران خساره وکي
د تاسو غوښتنه څه ده
بله د موږ غوښتنه ده چې کار که اهل کار ته وسپارسي او مسلکي خلک په ادارات او عدلي قضایي اداراتو کې په سرنوالي او کې په پولیسو کې او په محاکم کې چې ډېر مهم دي وګمارسي نو مسلکي خلک خامخا قانون تطبیقوي او کده سي مصلحتي شکل باندې د څوکۍ ډکشي او په اصطلاح مسولیت ورن نکلی شي اشخاص بلکې یو مقام یو مسولیت د توفی په شکل چاته ورکړل شي هغه اصلا احساس د مسولیت هم نکوي او د قانون د تطبیقېدو پروا هم ورسره نوي او د درایت د نگانه یعنی مسلکی نوي او هغه نشي کولای په قانون باندې نه پويږي او نشي کولای چې قانون تطبیق کړي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک الله مو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
سیارو او ستارونا یو داغرا لفظر کی دس بگمائی دا مخنا جوڑتا
دا تصوفی ادب او موسیقی دا خوک سنف قوالی نمیگی دا ساز او سرود لپردو سر یوزای دا عرفانی شایری یوازی دا حقیقی محبوب مینی تا زنگری دا چه پاریعی اقوامو کی مینوال زیاد تی دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
د سویل کېږي چې د حقیقي مینې پر رنگ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک سمت چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه التجا او خلوص سره ځکیږي چوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیشل کیفیت روخانه لور توري. د دې موسیقي د غیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیشلتا د کائنات او د پروردگار په وړاندې د خپل او عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کوم موضوعات راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دې موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسروی بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکه په موسیقي په هیدو موسیقي غغون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. لدی غلار نه د افغانستان ل امیر خسرو ل بلخي ل دی زین سکله بیا ولر هندستان ته په عمل ته قوالی موسیقي په سرواج سول او قوالی موسیقي عمل ته رواج اومنل.
قوالی جوړخت څه ډول دی؟ څه ډول لستل کیږي؟ جوړخت څه دی؟ دغه برخه کې څه معلومات ورکړي؟
قوالی د جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو آوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندی لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا داسې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی چې ده د دغه یو ښه خصوصیت دا داسې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالی پاک له پښتنه وکړه چې قوالی څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1969 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځای کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د ساګکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کوټه کې، او همدارنګه همدارنګه په لاهور او په دغه منټکو کې دغه سندري هلته پښتو هم ویل کی پردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دریجه بوتوړو همدارته قابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په دمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې دمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکې ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نور سندرغاړو قوالی سندرې ویلې دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار دی چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کې دو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې د کول شي قوالی وایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې وایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغه سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هیواد د موسیقي له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. لبد مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پوري په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چی کار ورته شي او د مکتب باید پیوړی شي. تر اوسه پوري خو په افغاني ټولنه کې قوالا نه دي تشویق شوی. دا چې تشویق نشته دا مکتب ورسره پاتې دي.
نوازش کنن چې پیژوره.
مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقي د دغه دروند او خوږ صنف ویونکې زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هیله یو نننې خبرونه هم درته تمامو. کوم رادیو ټلیفون راستول پاتې مودادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د سوارلس یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تنهارا قليم يا باشا بترغيجي يا باشا بترغيجي دا تنهارا قليم شابنام رنگا فنيما شابنام رنگا فنيما بتنهارا قليم يا باشا Shabnam ranga panima, patanhara.